Audible.com.
آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
اوباما ایران ته د جمهوریت غوښتونکو لخوا د لیک په استولو انتقاد وکړ. د چاد او نایجر ځواکونو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د باکو حرام د ډلې نه د داماسک خرګوټی نیولې دی، او یو نوی سروې وایي چې اکثر افغانان د خپل هیواد راتلونکي ته هیله مند دي. درنوونکو السلام علیکم. نن سه شنبه د 1349 هجری لمریز کال د هود یا کب 19 ده چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې 19 نیټه کیږي. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 بجې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې د خوست په غلام خان بندر کې د سرحدي ګمرک او د کمیساری تاسیسات جوړ شوي دي. په قندز کې د هغه خلکو په اړه هم رپورټ لرو چې وایي دوامداره جګړو تنکي ځوانان له زده کړو پاتې کړي دي، او همدارنګه په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د تروریزم د چارو ماهرین وایي اکثره هغه هیوادونه چې سختریزه ډلې پکې فعالیت لري، ځوانان یې د انټرنیټ د لارې د اسلامي دولت په نامه معلومات اخلي. او همدارنګه په هند کې د یو مستند پل فلم په اړه هم رپورټ لرو چې د هغه جلی په حق له جوړ شوی ده چې په 2013 کال کې په جنسي تیری وشه. خو لمړی بشپړ خبرونه زه عاشق الله رحیم زوی او روخان نورزای وایو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هغو 24 جمهوري غوښتونکو سناتورانو انتقاد کړی دی چې پرونی ایران ته خبرداری ورکړی و چې د اټومي پروګرام په سر هر ډول معامله به د اوباما د ولسمشرۍ تر پایه دوام وکړي او بس. اوباما په سپین ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د جمهوري غوښتونکو کړنې مسخرو ته ورته دي، دا ځکه چې داسې ښکاري چې جمهوري غوښتونکي سناتوران غواړي چې د ایران د سخت دریځو سره ځان هم نظره وشي. هغه وویل چې دا یو غیر معمولي ائتلاف دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د جمهوري غوښتونکو پر لیک باندې اعتراض کړی دی او ویلي دي چې لیک هیڅ کوم قانوني ارزښت نه لري او تر ډیره د تبلیغاتو د وسیلې په توګه استعمال شوی دی. هغه ویل چې که چیرې د اوباما د ادارې پر ځای چې کومه اداره راځي د ایران سره موافقه لغوه کړي، نو دا به د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه وګڼل سي. جمهوري غوښتونکو سناتورانو په یو لیک کې چې ایران ته استول دی ویلي دي چې که چیرې ایران د امریکا او نړۍ د 5 لویو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په سر موافقه وکړي او د امریکا کانګرس یې تصویب نه کړي، نو دا به د ولسمشر اوباما د اجرایوي فرمان نه علاوه بل هیڅ هم نه وي.
په عراق کې حکومتي ځواکونو د تکرید د ښار د نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې. بل پلو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې د یکشنبې په ورځ د عراق د فلوجي ښار او د سوریې د کوباني ښارګوټي ته نږدې 14 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع د وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل چې امریکا او ملګري هیوادونو یې د اګست میاشتې راهیسې چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف هوایي بریدونه پیل کړي دي 2800 هوایي بریدونه کړي دي. د عراق د کرکوک د سیمه نه د امریکا غږ د کوردي څانګې خبریال دلشاد انور په خپل رپورټ کې وایي چې په سیمه کې یې د درنو بمباریو نښې او نښانې لیدلې دي. په دغه سیمه کې کوردي پیشمرګه ځواکونه هڅه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د سیمې نه وباسي. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو ویلي چې د کرکوک په سیمه کې یې د یکشنبې په ورځ 2 ځلې بمباری کړي دي.
د چاد او نایجیر ځواکونو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د باکو حرام د ډلې نه د داماسک ښارګوټی نیولې دي. دا لومړی ښارګوټی دی چې د چاد او نایجیر ځواکونو د باکو حرام د ډلې په خلاف د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د نایجیریا د بورنو په ایالت کې ونیوي. د چاد چارواکو ویلي دي چې د ښارګوټي د نیولو لپاره په جګړې کې د چاد 10 عسکر وژل شوي دي او 40 نور ټپیان شوي دي. خبري منابع بیا ویلي دي چې په جګړې کې لږ تر لږه د باکو حرام 200 وسلوال وژل شوي دي. دغه ارقام د مستقل منبع له خوا نه دي تایید شوي. د نایجیریا د پوځي ویاند امریکا ژغته ویلي دي چې نایجیریا د چاد او نایجیر د ګډو عملیاتو ملاتړ کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نو او د همڅو داخلي خبرونه د کډوالو او رستنیدونکو د چارو وزیر عالمی بلخی په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره کتلی دي او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړي. ریپورټونه وایي چې دواړه هیوادونو په پاکستان کې د افغان کډوالو په قانوني توګه د اوسېدو لپاره د یوې طرحې په جوړولو سره سلا کړې ده او د کډوالو د مشکلاتو د حلولو لپاره یې د یوې کمیټې د جوړولو خبره هم کړې ده. له هغه وخت راهیسې چې په پېښور کې پر یو ښوونځي برید وشو په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې افغانان د مشکلاتو سره مخ دي. افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې ځوروي.
یو نوی سروې وایي چې اکثریت افغانان د خپل هیواد راتلونکي ته هیله مند دي. د ډیموکراسي انټرنیشنل بنسټ دغه سروې د افغانستان د 14 ولایتونو کې کړې ده او وایي چې په سلو کې یو اتیا افغانان په دې فکر کې دي چې هیواد یې په سم لور روان دی. د دې لسو یو نویم کال د سروې په پرتله دا شمېره په سلو کې 30 زیاتوالی شي چې دغه بیا د دې استازیتوب کوي چې افغانان د هیواد راتلونکي ته هیله مند سوي دي. په دې سروې کې د هیواد راتلونکي د ژوند د وضعیت، انتخاباتو او امنیتي او اقتصادي حالاتو په اړه د افغانانو نظرونه راټول سوي دي. د سروې نتایج دا هم ښیي چې اکثریت یعنی 92% افغانانو ویلي دي چې راتلونکي کال د پارلماني انتخاباتو د مخه دي په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات راوستل سي. په سروې کې 3% کسانو ویلي دي چې د ژوند وضعیت ښه سوی دی، په داسې حال کې چې د دې بنسټ لخوا په 1990 کال کې په ترسره سوي سروې کې دا شمېره 16.15% کې وه.
عبدالله وایي چې د طالبانو سره سوله دا معنا نه ورکوي چې حکومت د تیرو 15 کلونو د لاسته راوړنو نه تیر شي. د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس پرون د محمد قسیم فهیم په لومړي تلین کې وویل چې د سولې د خبرو معنا دا نه ده چې بیرته دې د طالبانو دور راشي. هغه څرګنده کړه چې ښځې به د خپلو حقونو نه محرومې نشي. عبدالله وویل که څوک د جګړې د لارې د امتیازاتو د اخیستو هڅه کوي نو امتیازات به ورنه کړل شي. ولسمشر غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او عبدالرب رسول سیاف هم پرون په هغه غونډه کې خبرې وکړلې چې د محمد قسیم فهیم د لومړي تلین په مناسبت جوړه شوې وه.
د تیرو 3 هفتو راهیسې د کابل زیاتره برخې برېښنا نه لري. د برېښنا د شرکت مسؤلین وایي چې د وروستیو ورښتونو له امله په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د برېښنا ستنې له کاره لوېدلې دي او لږ تر لږه یو میاشت کار ته زور رسته چې دغه مشکل دې حل سي. دغه مسؤلینو دا خبره هم کړې ده چې د هوا حالات د برېښنا د مزو د ترمیم په کار باندې تاثیر درلودای سي. دوی څرګنده کړې ده چې که هوا ښه سي نو انجینران به وکړای سي چې ساحې ته ولاړ سي او د برق مزي به ترمیم کړي.
او دا هم پاتې خبرونه. د 19 اروپایي هیوادونو د مالیې وزیرانو مشر د یونان نه غوښتلی دی چې د وخت ضایع کول نه دی ډډه وکړي. د هغو اروپایي هیوادونو د ډلې مشر چې د یورو سکه پکې چلیږي ویلي دی چې یونان دی د اصلاحاتو د پروګرام د عملي کولو په اړه خبرو اترو ته سرعت ورکړي تر څو چې نړیواله ټولنه یونان ته پور ورکړي. د دغو 19 اروپایي هیوادونو د ډلې رئیس وویل چې د یورو د هیوادونو په یونان کې د اقتصادي اصلاحاتو دراوستلو لپاره لک څه شوې دي. هغه په بروکسلز کې وویل موږ باید ډیر وخت ضایع نکو. د پور مده یوازې د 3 میاشتو لپاره غځول شوې ده او وخت دادی تیریږي.
د اوکراین ولسمشر وایي چې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو خپلې زیاترې درنې وسلې د جګړې د لومړۍ کرښې نه شاته کړې دي. هغه دا هم ویل چې حکومتي ځواکونو هم د خپل وسلو ډیره برخه د سیمې نه ایستلې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د دوشنبه په ورځ په تلویزیونی وینا کې ویل چې په تیرو 3 اونیو کې چوربان سوی دی بریدونه هم کم سوی دي. هغه ویل چې د فبروري د 15 نیټې نه چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان ټینګ سوی دی د اوکراین 4 شپېته عسکر وژل سوي دي.
هغه سویسی الوتکه چې د لمر په وړانګو چلیږي د عمان په مرکز مسقط کې کېناستله. الوتکه د ابوظبي نه پرواز کړی و او په پام کې ده چې الوتکه به د نړۍ دوره ووهي. الوتکه د ابوظبي نه حرکت کړی و او 10 ساعته وروسته د عمان مرکز مسقط ته ورسېدله. د الوتکه یوازې یوه څوکۍ لري او وزر یې 2.5 متره اوږدوالی لري. د الوتکې وزن د یو موټر په اندازه دی او په وزرو کې د لمر د انرژۍ د ذخیره کولو تختې لګول شوې دي. د ایله دی چې الوتکه د شپې لخوا هم پرواز کولی شي. د دې الوتکې د جوړولو لپاره 2 سویسی ورونو 2 کاله کار کړی و.
او د ټکنالوژي امریکایي شرکت اپل پرون اپل واچ یا د اپل ساعت معرفي کړ. تمه ده چې د اپل ساعت به د اپریل په میاشت کې بازار ته عرضه شي. د اپل ساعت چې پلاس کیږي د ساعت کار به هم وکړي او د وړوکي کمپیوټر کار به هم ترې واخیستل سي. اپل ساعت به یو شمیر پروګرامونه هم ولري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه
درنودونکو خبرونه د امریکا غا کاشنار دونه واوریدل او د هم د خبرونه لمړی مطلب د خوست په خلم غلام خان بندر کې د سرحدي ګمرک او د کمیساری تاسیسات جوړ شول. د خوست والی ویلي چې دغه تاسیسات به د سوداګری پر پراختیا سربیره د افغانستان او پاکستان اړیکې نور هم پیاوړې کړي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورت لګلی.
د خوست د غلام خان بندر د ګمرک او د سرحدي پولیسو ری کمیساری دغه تاسیسات شمالي وزیرستان ته څیرمه د ډیورن کرخې د غړې ته پر 15 جریبه ځمکه د نږدې 5 میلیون ډالر په لګښت د دوو کلونو په موده کې جوړ شوې دي. چارواکي وایي چې پر دې تاسیساتو ټول شوی لګښت د امریکا متحده ایالاتو د پوځ د انجینرۍ ډلې یا کارپس ورکړی او پر ټولو هغو ملحقاتو وړینو وسایلو سنبال دي چې ورته اړتیا لیدل کېږي. په مجموعي ډول شاوخوا لس مختلفې ودانۍ، دوه لوی ګودامونه، د وزن کولو یوه لویه تله او دغه راز د وړو او بارونکو موټرو د درېدو ځایونه هم د غلطه په نظر کې نیول شوې دي. په همدې حال کې د خوست سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی وایي چې دغه ودانۍ په جوړېدو سره به د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې او پراخې شي. ولی نعیمی په دې اړه داسې وویل:
اصلاً د سوداګرۍ اړیکې، د ولسونو اړیکې، د دواړو خواوو اړیکې په دې سره نورې هم پیاوړې شي، د اعتماد فضا به نور هم پیدا شي. هغه زموږ سوداګر چې په هغه خوا کې د ستونزو سره مخامخ خو د هغوی ستونزو په حل کولو کې دا ډېر مرسته کوي. د هغوی سوداګر چې په دې خوا کې دلته د قانون له مخې تګ راتګ کوي، سوداګریزي لارو څخه استفاده کوي، زه فکر کوم په دې کې په ډېر زیات د اعتماد فضا پیدا شي او ډېر ګټه به په دواړو روابطو په منځ کې.
هغه سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې خپل تجارتي مالونه پرته له کومې امنیتي ستونزې او یا بلې اندېښنې پر دې لاره وارد او صادر کړي. خغلی نعیمی دغه راز وویل چې د سرحدي ګمرک فعالېدل به په شفاف ډول د عوایدو په راټولولو او د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې هم ډېره مرسته وکړي.
دا به د افغانستان په کچه باندې د دغه رسمي بندرګاه تاسیسات جوړېدل او دغه سوداګرو لپاره ښه زمینه ده د نظارت، د ښه هغه خدماتو عرضه کولو او د ټولو هغه قچاخي لارو د مخنیوي په خاطر باندې هر څه دلته منظم ان شاء الله چې جوړ دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرحدي ځواکونو قومندان ډګر جنرال محمد شفیق فضلی له امریکا غږ سره په خبرو کې د غلار د هیواد نور بندري لارو په څیر د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ډیره مهمه وبلله. خغلی فضلی چې د یادو شویو ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، له دې لارې د تګ راتګ پر مهال د خلکو د څارنې او د ممنوعاتو کو د واردولو په مخنیوي کې د کمیسرۍ پر رول ټینګار وکړ.
او په رسمي شکل به انشاء الله دې نو وروسته نور د افغانستان څلور د شولېتو پول به دا غلاره او بل ګټه ده چې دلته به خطه شي ذات وي، خ کنټرول به دې ټولو برو مرور په ارتباط او په زمون کې مونږ د پاره ډېر مهمه خبره ده چې د ګمرک اوید به لوړ لاړ شي. نو په دې ارتباط انشاء الله سرحدي پولیس به د سرحدي ګمرک سره همغږي عملاسو به.
که څه هم د خوست غلام خان لارې عملی ترانزیت د دې ولایت د خلکو اساسي غوښتنه بلل کیږي او تیر حکومت عملی هم نکړه، خو جمهور رئیس اشرف غنی په دې برخه کې خپل ټینګ هوډ څرګند کړی. سوداګر د خوست غلام خان لار له پاکستان سره د افغانستان د سترو ترانزیتي لارو په پرتله زیاته اقتصادي بولي. دوی وایي چې دغه لار تر نورو هغو شاوخوا 400 کیلومتره د پاکستان ستر تجارتي مرکز کراچۍ ته نږدې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
درنو دونکو دا د ازادۍ رادیو پیغام او چې تاسو د امریکا غاک آشنا رادونه اورید. د قندوز په غوسیمو کې چې دوامدار جګړې پکې روان دي، تنکی ځوانانې د زده کړو پاتې شوې دي. ګل رحیم نیازمن په دې اړه رپورت لري.
د اموسین په غاړه د یو کلی څو تنو سپینګیرو یو دیوال ته ډډه وهلې او کیسې کوي. شاوخوا تنکی ځوانانو د چارمغز ګټلو لوبه کوله. کله چې شور او ځوګ زیات کړ او پښنو غنمو کې منډې پیل کړې، نو یو تن سپینګیری د ځوانانو د تیتولو هڅه وکړه. د دغې سیمې یو تن اوسیدونکی چې له نوماخیستو یې ډډه کوله ویلې، له هغه وخته چې په کلي کې ناامني او جګړې پیل شوي، تنکي ځوانان یې د مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي. هغه ویل چې اوس پلرونه له دې ویره لري چې که خپلو هغو زامنو ته سخته خبره وکړي چې زلمیان شوي، نو کور به پرېږدي او د مخالفینو له ډلو سره به یو ځای شي. هغه زیاته کړه چې له یوې خوا ورپسې جګړو ژوند ورکړی او لبلې خوایي ځوانان د ژوند په اجتماعي اړخ کې داسې رالویږي چې د سبا ورځې لپاره پرې حساب نشي کولای. تنکی ځوانان چې عمرونه یې تر 14 کالو رسیږي د چارمغز ګټلو لوب کوي. دوی وایي چې ټوله ورځ په دغه لوب خپل سات تیروي او د دقانې کارونه هم نشته چې مصرف شي.
دا سلو به څوک دې ځان لار شته څوک نشته کوم چې ماکه ولې د لغه مخلو کوم چې پټکو شته غ مخلي چې کوم تاکي ورته خوده لغه شته بلې ویشته نه بیا دوه جره مارکه نور دانه چوره غو به ورکه.
د امام صاحب په دغه کلی کې د ملي پیوستون د پروګرام لاره دوا یا درې کاله په خوای وازی پلچکونه په خښوي خو نور هیڅ ډول سہولتونه نه لري. په دغه کلی کې خوانځي نشته نو ځکه زیات شمیر کورنۍ خپل ماشومان د خوانځي د لریوالي لامل خوانځي ته نه لیږي او هغه تنکی ځوانان چې په خوا خوانځي تتلل ل تیرو دوه کالو یې خوانځي پریخي دي. د امام صاحب لسوالي اوسیدونکو اسماعیل چې په کلی کې اوسېده خو یو کال په خوای د اولادونو د ښه تعلیم او تربیه په خاطر د امام صاحب لسوالي ته کډه راوړي په کلو کې د تنکی ځوانانو د وسنی حالت په اړه داسې وایي.
او سم پام وکړی د خبرونو لندېسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په هوغو وڅل ویش جمهور غوښتونکو سناتورانو انتقاد کړی دی چې پرونی ایران خبرداري ورکړی وو چې د اټومي پروګرام په سر هر ډول معاملې به د اوباما د ولسمشری تر پای دوام وکړي او بس. په عراق حکومت یې وو د تکرې د شارد نیولو لپاره پرمختګ کړی دی. د چاد او نایجیر ځواکونو د نایجیریا په شمال ختیځ کې د باکوارام د ډلینه د داماسک شارګوټی نیولې دی. یو نوې سروې ښیي چې اکثریت افغانان د خپل هیواد راتلونکي ته هیله مند دي او د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر عالمی برخي په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره کتلي دي او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې دي. ریپورټونه وایي چې د دواړو هیوادونو په پاکستان کې د افغان کډوال په قانوني توګه د اوسېدو لپاره د ویتر هی په جوړولو سلاسي وي دي او د کډوالو د مشکلاتو د حلولو لپاره د یو کمیټې د جوړولو خبره هم کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د تروریزم د چارو ماهرین وایي چې اکثره په مسلمانانو کې ځوانان د انټرنیټ د لارې د اسلامي دولت په نامه د ډلې سره خپل ارتباطات ټینګوي. د لندن د امریکا غاک خبريال هنری ریجول په دی اړه دا رپورټ لګلی.
په تیر هفته کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندې د برتانیې د مکتب درې جنکۍ د ترکیې له لارې په دې غرض سوریه ته وختي چې هلته د اسلامي دولت په نامه د ډلې یا د داعش سره یو ځای شي. دلته سوال پیدا کیږي چې څه عوامل بایشوي چې دغه درې جنکۍ چې 215 کلنې او 18 کلنې ده د داعش د افراطي ډلې سره د یو ځای کېدلو اراده کوي. په برتانی کې د ټوریزم د چارو یو ماهر او د ټوریزم په ضد د مبارزې د دفتر پولیس پیټر فاهي د دغه ټولو کارونو ملامتي په ټولنیزو رسنیو باندې اچي. هغه وایي
The change we've seen over the last few years is that these extremist messages are now pumping through the internet.
په تیرو څو کلونو کې چې کوم تغییر موږ وینو هغه دا دی چې د افراطیانو پیغامونه اوس د ماشومانو د خوب کوټو ته رسیږي. تحقیقونکي وایي چې وبله خزه اقصا محمود چې سوریه ته تللی د تنکیو ځوانانو په جلبولو کې د دغه افراطی ډلې سره کومک کوي. په لندن کې د کینګ په کالج کې د ټوریزم د چارو یو بل ماهر شیراز مهر په دې باب وایي
Today you can have a direct dialogue with the fighter. You can ask them what life is like on the ground. You can ask them
د افراطیانو سره په مستقیم ډول خبرې کېدای شي. د هغوینه هلته د ژوند د شرایطو پوښتنه کېدای شي. د هغوینه دا ته پوس کېدای شي چې څنګه هغوی ځان هلته ورسي. نو په دې خاطر هغوی په ډیرو حالاتو کې د دوی سره په دې کې مرسته کوي چې څنګه په خپل حق ویری غلبه حاصل کړي چې هغه ممکن یو څوک د تاګ نه منع کړي. خغله مهروی د انلاین لارې د غسوال او جواب او د داعش د افراطی ډلې پروپاګاندا د انټرنیټ لارې اکثرا په جنکیو او هلکانو بد اثر کوي. هغه وایي
We call them disseminators and these disseminators are incredibly important insofar as because they're not on the ground
د معلوماتو خبرونکي ویل شي او دغه کسان په غیر مستقیم ډول په ډیر ډیر مهم دي چې هغه هلته په صحنه کې ندي. هغه د دې قابلیت لري چې ډیر زیات معلومات د مختلف منابعو لاره راغون کړي او بیا یې خبره او یا تقسیم کړي. د امنیتی چارو ماهرین وایي چې د افراطیانو دغه پروپاګاندا باید په خپل د انټرنیټ لاره په دې خاطر خنسا شي تر څو چې ځوان مسلمانان د انلاین په واسطه د افراطیت په باب په حقیقتونو اطلاع حاصل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
او دا هم د خبرونه ورستای مطلب سره لدی چې د هند حکومت د بی بی سی په هغه مستند فلم بندیز لګولې چې په 2012 کال کې پیوی جلی د جنسی تیری په پیخه جوړ شوی دی، خو بیا هم د فلم په زرهاو خلکو په انټرنیټ کې کتل دی. د نیو ډیلی نه د امریکا غه خبریالی انجانا پسری چا رپورټ لګولې چې تفصیل د نظرانی یوسف زیناوري.
اول خو د نوې ډلی اوسیدونکي 15 کلنې اودیتې سنگ پوتا د بی بی سی په مستند فلم باندې د انتقاد کوونکو ملاتړ کولو، خو د دغه فلم د کتلو نه وروسته د هغې په نظر کې تغییر راغی. په دغه فلم باندې انتقاد کوونکي وایي چې دغه مستند فلم جوړونکي په 2012 کال کې په هند کې په ویژنې د جنسي تیری او قتل په تور مجرم ته د خپل دریز وړاندې کولو لپاره چوکاټ ورکړی دی. ادیتی سنگپوت هوایی په دې مستند فلم کې چې د خلکو د ذهنیت په حق لباندې کوم شی خول شوې دی، هغه زه سخته حیرانه کړیم. زه دا فکر کوم چې دغه مستند فلم په کار دی چې په هند کې ورته اجازه ورکړ شي چې دغه وخول شي. د هند حکومت په داسې ډول په خوباندې سترګې نشي پټولی. د جنسی تیری کوونکی د نظریاتو او د خبرونه زیاته زه د مدافع او وکیل خبرو حیرانه کړیم. د یادونې وړ ده چې په 2012 کال کې د پونتون په یوې زده کوونکي باندې جنسی تیری وشو او د هغې وروستو هغه ووژل شو. دغه جنسی تیری په روان بس کې وشو چې پکې شپږ کسان شامل وو. هغه شپږ کسان چې دغه جنسی تیری ترسره کړی دی د دغونه یو مکیش سنگ دی. هغه په دغه فلم کې وایي چې په جنۍ باندې چې کوم جنسی تیری شوی دی، په کار ده چې د هغې الزام په هغې باندې ولګولی شي، نه چې په دغه سړو باندې. هغه وایي چې ښه او با تربیه جنکۍ د شپې ناوخته د کورونو نه نه راوځي، او که چیرې هغوی کورونه پرېږدي او بهر وګرځي نو د هغوی سره به داسې کارونه کیږي. د دغه پیښې یو بل مجرم اکیسینګ وایي که چرته د هغه لور داسې بهر ته ووتل نو دی به خپله لور ژوندی وسوځوي. د دغه ډله ییز جنسي تیری د مجرمینو نه یو بل وایي چې ښځې ته په کار ده چې خپل ژوند په کور کې دننه تیروي. د هند حکومت وایي چې هغوی په دغه مستند فلم باندې ځکه بندیز لګولی دی چې کېدای شي په هیواد کې ویره خپره کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
تاجکستان هغه څه په ځای نه کړل چې لویدیځ د 1992 کال نه راپه دی خو آزاد او عادلانه انتخابات ګڼي. پارلماني انتخابات د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه وشولو چې دا لدینه مستثنا نه دي او دغه معیارونه یې پوره نه کړل. د تاجکستان د انتخاباتو د کمیسیون په قول د جمهور رئیس امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند څه باندې 15% رای وړي دي. راپورټونه وایي تقریبا 8% خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و، مګر د اروپایي پارلمان د څارنې د هیئت مشر نوربر نویزر په قول د زیاتو راو د اچولو او د جعلي پاڼو د راو د صندوقونو ډکولو په ګډون په انتخاباتو کې پوره نواقص و او د راو د شمیرلو پروسه په نظر کې نه و نیول شوې. دې معنا دا ده چې د راو د رښتینی شمیر ضمانت نشي کېده. حقیقت دا ده چې لویدیځو څارونکو څه باندې د نیمایي راو د شمیرلو څارنه کړې وه. په دې اساس دوی ارزیابي منفي وه. که څه هم چې د تاجکستان حکومت د انتخاباتو په قانون کې یو څه پرمختګ کړی دی، که څه هم چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره سازمان پریکړه کړې ده چې د کاندید کېدو د حق، د بیان د ازادۍ او د ټولنو په جوړولو او مطبوعاتو ته د لارې په پیدا کېدو باندې محدودیت لګول د رای ورکوونکو فرصتونه محدودوي چې آزاد او په معلوماتو ولاړ انتخاب وکړي. په 2014 کال کې د تاجکستان د انتخاباتو په قانون کې تعدیلونه راوستل شلو چې د ډیموکراتیکو موسو او بشري حقوقو لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د دفتر د اوږدې مودې د پیشنهادونو غم وخوري، مګر نورو اصلاحاتو ته هم ضرورت ده. اکثر وخت دغه قانون په داسې طریقه تعبیر کیږي چې د بیان په ازادۍ، د غونډو په جوړولو او هم دغه راز معلوماتو ته د لارې د پیدا کېدو په حق باندې ورکه محدودیت لګول شوی دی. د ډیموکراتیکو موسو او بشري حقوقو لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د اوږدې مودې د څارنې د کمیسیون مشر میکلوش هار راستي وویل چارواکي له دولتي مطبوعاتو نه کار اخلي چې حاکم ګوند تقویه کړي، په داسې حال کې چې نورو ګوندونو ته محدود فرصت ورکړل شوی و چې خپل هدفونه او پروګرامونه اعلان کړي. هارستي وویل په مطبوعاتو کې بې له واقعي مناظرې او خپلواکې ادارې نه په غیر ریښتینې انتخابات نشي کېدی او په داسې فضا کې کېدای شي چې ظلم پکې نه وي. له بده مرغه دغه ټول او سب په دغو انتخاباتو کې نه و. امریکا د تاجکستان حکومت هڅوي داسې اضافي اصلاحات راولي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پیشنهاد کړی دی، د دې لپاره چې د دې ډاډ ورکړی شوی وي چې راتلونکي انتخابات د بین المللي انتخاباتو معیارونه پوره کړي وي، د هغو مدني او سیاسي حقوقو ملاتړ دې وشي چې په بین المللي سطحه منل شوي وي او په صحیح توګه د تاجکستان د خلکو اراده منعکس کړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او درنوندونکو پام دې سره د امریکا غا غشنا رادیو د پښتو څنګه د لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پایته ورسټل. نیم ساعت وروسته د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پر رپورټونو کې د ملګرو ملتونو د هغه رپورت په اړه هم تفصیل لرو چې په استرالیا کې د غیر د مهاجرینو، البته د مهاجرینو سره د حکومت په کړنو باندې انتقاد شوی دی. ویل دي چې په غیر انساني پالیسي البته تطبیقیږي د مهاجرینو په برخه کې. همدارنګه افغانان په تیرو لسو کلو کې وایي چې ستره لسته راوړنه یې تعلیم ده، سوله، امنیت او پاخه سړکونه او د قانون حاکمیت. په دې اړه هم رپورت لرو. د هند کې البته یو جالب رپورت لرو چې وایي چارواکو د هند په لویدیځ ایالت مهاراشتر کې د غواګانو او غوایانو په قصابۍ او د غوکې په پلورلو بندیز لګولای ده. دا هم رپورت لرو. همدارنګه د ولسمشر باراک اوباما د هغه څرګندونو په اړه به هم رپورت واوري چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه یې کړی دی. د دې ترڅنګ د کرکټ په نړیوال جام کې د هند او آیرلند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ نن سیالي ده. سیالي البته څو دقیقې وروسته نه بلکې یو دقیقه وروسته شروع کیږي چې په راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه تازه معلومات واوري. زموږ خبرونه پایته رسیږي. یو دقیقه وروسته د ریښ خبرونه شروع کیږي چې تازه رپورټونه او خبرونه به پکې وسی. د هغه بلنه هم درکو د خپل رادیوګانو ترڅنګ وسې زمنګ ټوله خبرونه کولای شي چې زمنګ د انټرنیټ په پاڼه باندې هم وګورئ www.voanews.com/voa پښتو زمنګ ټوله خبرونه په انټرنیټ کې کتلای شي او ردلې هم شي یوي ونی د پاره زمنګ ټوله خبرونه الته سبت تاسو کولای شي چې وایوري او همدارنګه کولای شي چې د شنا رادیو خبرونه په ژوندې بڼه هم تاسو کولای شي چې په همدې پاڼه باندې تاسو وګورئ او د فیسبوک کې هم کولای شي موږ تعقیب facebook.com/voa پښتو زموږ پرونه پاتورسته لاندې شبکې دری خبرونه شروع کیږي.